درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس پجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. په پیل کې خبرونه لرو. د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. قطر له افغانستان سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه او د عراقي کردستان چارواکي وایي د اربیل پر اډې د بی پیلوټو الوتکو بریدونه شوې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایدن چې پرون شنبه د پنسلوانیا ایالت په شانکسوویل سیمه کې د سپتمبر د 11 د حملو د شلمی کالیزی په مناسبت کې ګډون کړی و. وویل ګرانه ده چې ټولو ته له افغانستان د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي هغه لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نکړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره هر څومره شر چې کېدای شي بشري مرستې وکوي. محمد بن عبدالرحمن السانی دا غوښتنه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته پرون شنبه په مسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړه او ویل که په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي نو هیڅ یو گاونډی به له اوړو اغیزو خندې نه وی.
قطر او روسیه موافقه وکړه چې د ایتالیا د چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او سره سمدستي مرستې وشي. همدارنګه زموږ له نظره د ایتالیا د چې بشري مرستې باید خپل واقعو په دې هواد کې له سیاسي وضعیت سره تړلې نه وي.
د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شوی یو ډیر دردونکی بشري وضعیت رامنځته کړی چې کېدای شي له دې هېواده ګاونډیو هېوادونو ته د کډوالو د ورماتېدو سبب شي. لاوروف زیاته کړه دا د ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان په روان وضعیت کې شکیل دي. په تیره بیا هغو چې د په وینا په دې هېواد کې بشري بحران رامنځته کړی مسؤلیت دی چې د افغان کډوالو د جی حلاری ولټوی. د کابل د نړیوال هوای ډګر د عملیاتو د برخي یو مسؤل وای لکه چې طالبانو کابل نیولې. متحده عربی اماراتو د دې هوای ډګر لاري په سونه ټنه خوراکي مواد درمل او نور توکي افغانستان ته لیږل دي. د جی ای ا سی کمپنی سیمه ایز مشر ابراهیم معروفی وای د سپتمبر له درېمې راهیسې د متحده عربی اماراتو حکومت افغانستان ته د مرستو رسولو یو هوایی دهلیز پرانیستی او تر اوسه په یولسو الوتنو کې 255 ټنه خوراکي مواد او روغتیایی توکي د هیواد ته لیږل دي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په متحده عربی اماراتو کې میشته دغه کمپنی د 2000 کال د نومبر له میاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې د بارونو د انتقال او امنیت چارې پر مخ بری. د راپور لمخې په دغه مرستو کې د غوی غوخه و چې شیدې د پخلی غوړ روغتیایی توکي شامل دي. متحده عربی امارات او قطر په ورستیو کې له افغانستان د شاوخوا 140,000 استل شویو کسانو په څلورو کې درې برخې ته په خپل خاوره کې موقتی ځای ورکړی دی. د خبرونه لازاجی رادیو اوري. د عراقي کوردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایی اډه چې امریکایي پوځیان پکې ډیر دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه شوې دي. په اربیل کې د کورد ځواکونو ویندوی لاغ غفوري وایي پرون شنبه دو بی پیلوټ الوتکو د اربیل هوایی ډګر ته چاودیدونکي بواد وغورځول. د برید په نتیجه کې د احتمالي مرشوبلو پاړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. دا څو یم ځل دی چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماټیکو تاسیساتو او پوځي اډو بریدونه کیږي. د پرونی له مسؤلیت تر اوسه پوری چا په غاړه نه دی اخیستې، خو امریکا د ایران له ملاتړ برخمن یاغیان د دې پیشې مسؤل بولی. ایران تر اوسه پوری په دې باب څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه خپل پاتریات هوا ضد توغندي او ډیر پرمختللی رادار سیستم استلای دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې امریکا ریاست نږدې د شاهزاده سلطان له هوایي اډې خپل دفاعي سیستمونه وړي دي. په راپور کې ویل شوی په داسې حال کې چې لسګونه زر امریکایي پوځیان په عربي هیوادونو کې شته، د آسیا له لوري امریکا ته غواښونه پر خپل حال پاتې دي او له هغه سره د مقابلې لپاره د هوایي دفاع رادار ته اړتیا ده. د امریکا عرب متحدان د واشنگتن د نورو اقداماتو په اړه اندیښنه لري. د دوی اندیښنه په دې هم زیاته شوې چې امریکا له افغانستان نه ببره خپل ځواکونه وایستل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي سعودي عربستان په خپل هم پاتریات توغندي لري، خو د هر توغندي بیه 3 میلیون ډالر ده چې ورته ګرانه تمامیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي اوکراین باید اروپا ته د روسیې د غازو د لیژلو په برخه کې د یو ترانزیت یا د صادرونکو هیواد په توګه پاتې شي. مرکل چې د رواني سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به خپل دنده پریږدي، دغه څرګندونې پرون شنبه د پولند له صدر اعظم ماتیوس موراویسکی سره په ورسا کې په یو خبري غونډه کې وکړې. میرمن مرکل چې شپاړس کلونه د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده اجرا کړې، د رواني سپتمبر میاشتې په شپږویشتمه له پارلماني انتخاباتو وروسته دنده پریږدي. نوموړي په وروستیو کې له امریکا سره یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې مسکو ته اجازه ورکول کېږي چې د بالټیک سمندرګي په تل کې د نارت ستریم دوه په نوم د غازو د جنجالي نلیکې د لیږدولو چارې بشپړې کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې رئیس له لویدي سره د ایران د اټومي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یک شنبه ایران ته ځي. د دې ادارې د خبرپاڼي له مخې رافایل ګروسی به په تهران کې د ایران د ولسمشر لمرسیال اسحاق جهانگیری او د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس محمد اسلامی سره وګوري. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړی شوی، ټاکل شوی دی چې ملګری ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویو ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربه وي، ملګری ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي ترڅو په دې هیواد کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي ترڅو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه باید ډاډمن شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکول شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالی سرچینې زیاتې او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسوي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي ترڅو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي، بلکې لا به بې ثباتۍ ته لاره هواره او د هغو ترهګرو ډلو لپاره یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربېره د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیرې بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. د خوړو د کمښت ستونزه په تیره بیا هغو کسانو کې ډېره زیاته ده چې اوزګار دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی خپل ستونزې داسې بیانوي.
در خبرې کوم له لغمان نه، هیڅ کاروبار نشته ضروره، در په درې خاورې په سر یو، یو بس څه دوی زو او بس خپل دیوالو تم تکیه ولي غرمه راځو، ډوډۍ نه یي چې شی نه، بیا مازیګر زو ماښام راځو، د خدای هیلې ته پراته یو.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 18 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی په وروستۍ سروې کې دغه راز ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم له ازادي راډیو واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ته کتنه کړې ده او لیکي هر څه د سترګو په راب کې بدل شول او افغان خبریالان اوس له داسې یو رژیم سره مخامخ دي چې د لیدو زغم یې نه لري. ورځپاڼه لیکي د آزادو رسنیو خوځند فعالیت چې یو وخت د افغانستان د بریا په کیسو کې یادېده او د تیرو 2 لسیزو ډیره لویه لاسته راوړنه بلل کېده، پر دې هیواد د طالبانو له ولکې وروسته ناڅاپه خپل لوری بدل کړ. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې اوس مهال په افغانستان کې د آزادو رسنیو بقا پر خبریالانو د فزیکي حملو، پر ځان سانسور، په تیره څه کم یوه میاشت کې د خبریالانو د شمیر د کمیدو او د طالبانو د افراطي سیاستونو په نتیجه کې تر ګواښ لاندې ده. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې افغان خبریالان آزاد فعالیت کولای شي، خو د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د دوی د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوی دي. په دې وروستیو کې اطلاعات روز ورځپاڼې وویل طالبانو د دوی دوه خبریالان ډیر سخت وهلی ټکولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په یو بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې بشري حقونو ته بدرناوی کوي، خو د دوی ادعا د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه له رارسېدلو راپورونو سره په ټکر کې ده. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د متحدو ایالاتونو د پوځ لګښتونو ته اشاره کړې ده او د موضوع په یو تفصیلي راپور کې چې عنوان یې د افغانستان او عراق 15 تریلیون ډالر لګښتونه څه شول څېړلې ده. د راپور په یو برخه کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو په تقریبا ټولو برخو کې په بیساري ډول پر خصوصي قراردادیانو متکی و. د ګارډین د راپور لمخه له پوځي وسایتو نیولې بیا تر الوتکو، هليكوپټرو، بي پيلوټ الوتکو، کشتیو، د سونګ موادو، وسلو او مهماتو پورې تقریبا هر څه هم د قراردادیانو برابرول او همدارز له خوړو نیولې تر اطلاعاتي ټکنالوژي پورې ټول لوجستیکی خدمات هم همدوی وړاندې کول. د ورځپاڼې د راپور لمخه د جګړې په کلونو کې د امریکایي سرتیرو پرتله د دې قراردادیانو شمیر زیات وو. ورځپاڼه لیکي چې د 2000 کال په دوبی کې متحده ایالاتونو په افغانستان کې له 22,500 زیات قراردادیان درلودل چې دا شمیر په افغانستان کې د ډېر امریکایي سرتیرو پرتله 2 ځلې زیات وو. ګارډین لیکي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ښایي اوس پای ته رسیدلی وي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې متحد ایالات د دې جګړې د خورا زیاتو لګښتونو هضم ته باید دوام ورکړي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه.